سلامونه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. سفیر ولستان ځای مود ازادي روړو د پروګرام ته راغلاستویم. پایل په مهمو خبرونو کوو. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د امریکا د نقد مرستو درولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د دغې کمیټې مشر جیم ریش په یوه اعلامې کې ویلي دا لایحه ډاډمنوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو لکه طالبانو ته نه ځي. تمه کېږي یاد لایحه د سنا مجلس ته د رایګیري لپاره وړاندې شي. طالبانو لا سمدستی په دې اړه څه نه دي ویلي. سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره چې فعالیتونه یې د جنوري له 1 ختمیږي په خپل وروستي راپور کې اعلان کړی چې امریکا د طالبانو له واکمنېدو راهیسې له افغانستان سره له 3.8 میلیارد ډالر څخه ډېرې بشري او پرمختیایي مرستې کړې. امریکا د راپورونو له مخې هره اونۍ کابل ته د 30 میلیونو ډالرو بستې لیږلې دي. د وړاندوینې له مخې نن سبا او بل سبا د افغانستان په 12 ولایتو کې د اورښتو امکانات شته. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې لیکلي په هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پروان او کابل کې به واوري او بارانونه وشي. د خبر پاڼې له مخې په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو امکانات شته. د واوري او بارانو په سختو وروستیو څپو کې په افغانستان کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلې غوښتې او لا هم ګڼې لارې د ټرافیکو په مخ نه دي خلاصې شوي. له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له آیرلند سره مهمه مسابقه لري. که چیرته د افغانستان ټیم آیرلند ته ماتې ورکړي نو د دغه نړیوال جام نیمه پای لوبې ته د وتلو چانس خورا لوړیږي. افغانستان د دې نړیوال جام په الف ګروپ کې له 3 لوبو 2 ګټلې او 1 یې بایللې چې له استرالیا وروسته 2 هم ځای لري. آیرلند هم 3 لوبې کړې او 3 سره یې بایللې. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب د جنوري په 15مه پیل شوی چې پای لوبه به د فبروري په 6مه ترسره شي. او روسیا وایي دې ته چمتو ده که اړتیا وي چې د ایران د یو بوشهر لاټمی بټې څخه خپل کارکوونکي وباسي. د ازادي راډیو د ایران څنګه فردا راډیو خبر ورکړی چې د روسیې د دولتي اټومي انرژي شرکت مشر الکسی لیخاچف د پنجمې په ورځ ویلي روسیا په رښتینې توګه هیله لري کې لاړخونه به د بوشهر د امنیت لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. هغه ویلي روسیه وضعیت له نږدې څاري او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په همکارۍ که اړتیا وه د تخلي اقداماتو ترسره کولو ته چمتو ده. دا څرګندونې وروسته له هغه شوي چې د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ د 4 شنبې په ورځ پر ایران غږ کړی، د خبرو اترو میز ته راشي او د خپلو اټومي وسلو د پرېښودو لپاره موافقه وکړي. که نو د امریکا راتلونکی برید به ډېر سخت وي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نک هلا و احترامات مقبول کی قدرمن او درونو زكون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ واس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او خوږ زكون کی برترو غجور او صحت مند او سری او د صحت جمع بو بتنوي درنا او کل لیز زكون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول په هیڅ مر استاس دنن رزی درس مضمون د افغان مشور مرمن اور بنته او د حقي د ژوند حق له معلومات بلبلو چې سره کوې سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمر ذکران هیواد افغانستان د فار تر سره کړی و. تیر ورځ لست نکې مړه تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمنې او پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی او اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنا او خوږ زکون کې د لوستر پای پر سر ملکی وکړي او ورسې زده کړي درنا او ګللې زکون کو دا تر څنګه چې مړه تاسو ولولو نه یوازې دا چې مړه تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې تر څنګ مړه تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړي وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زکون کوم مخکې له دې چې تاسو لوس پیل کوم تاسو ټول خوږ او ګللې زکون کو صحیح لرم چې باید خپل زنو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان د خپل زنو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل زنو سره نوټ کړي. نو درنو زکون کو هله د چې تاسو ټول سره خپل کتابچې موجود او سی جی وس هم رازو د خپل لوست پر لور باندې سمره تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده. ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک و؟ مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو غلری زکون کول ولو چی میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هیواد لومړنی ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیر په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیژیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوې وه، په کوم کال کې زیژیدلې وه. زیژیدنه په 1920 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیژیدلې ده. وفات په 1948 کال کابل کې. یعنې میرمن کبرا نورزی په 1920 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیژیدلې ده او همچنان په 1948 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنې په کوم ښار کې چې زیژیدلې وه، په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو سکون کو موږ وویل چې میرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سواستو د سوال جواب څه دی؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د کوچنیوالي او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالي سره ډول تیر کړی دی، چیرته چیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې یې په کابل کې تیرې کړې. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوی دی. درنو ګلریز د کونکو میرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډېره مشهور ښوونځي وه، د میرمن نو لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسه ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور ښوونځي له جملو څخه وه او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په علي نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول او همچنان په علي نمرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمي پالیتونو په حق لیدلو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی پالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې خپل پالیتونه سرته رسولې دي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالی لیسې لومړنی افغانه مدیره وه. مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالیز د کوونکو میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاص څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسې د افغانې مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و. یعنی د ملالی لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالی لیسې د لومړني افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپله د کتابتون پراختیا وه. یعنې په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو او یا هم سامانالاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولټه نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1950 کال کې د لوړو زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. درنو ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1950 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې د خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پراتګ سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه ولولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولی دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولی دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. ولولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولی دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړی و په دې دربش کې ځکه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه. یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو کوم چې په دغه درویش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلوده چې د هغو دوه شوزو له جملو څخه یو پخپل کبرا نورزی وه او بل هم معصومه اسمت وردک وه چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې ولوستل چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. او هیله ده چې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نه وي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیرو لوستنو ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي. درنو ګلالی زده کوونکو میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه یې هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د ښوونځیو جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځیو جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړله چې په دې موسسې کې دوی د سواد زده کړې، یعنی سواد آموزي، د ماشومانو لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې سرته ورسولې چې دا یې له سترو فعالیتونو له جملو څخه شمېرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لویې جرګې غړی وه. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لویې جرګې غړیتوب هم درلوده او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل. یعنی د نوي اساسي قانون په جوړش هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستله. درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی وپیژندل. د حقیقي ژوند په حقلو معلومات ترلاسه کړل چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه. او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حقله مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د سیاسي ژوند او میراث په حق لولو چې شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی. یعنې هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی د او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند د کابل په شار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډیرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره همچنان له ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرې شوه. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پرې شو. کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کوبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو بېلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کوبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستره دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کوبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کوبرا نورزی د ژوند په هکله معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کوبرا نورزی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلري زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تېر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تېرو ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنی او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوی یاست. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. لمنده يم چې یو څه به زده کړی اوسیږي او په یو څه باندې پوه سوی یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضریږم. د الله په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکهلا و احترامات می قبول کی قدر من او درنو زکون کو یو زربه هم تاسو ټول ته شرغلاس مم درن وزیر درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زکون کی برات رو غجور او صحت مند او سری او صحت چم بم پتنوي. درنو ګلری سکون کوله کسرنګ چې زموږ ستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشا ګلری سکون کو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له د کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له عمله څخه وکولای شوی نه یوازې د افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل سي. نو راځو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق لولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چیرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سحرې له عمله څخه وکولای شوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږو ګلالۍ زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګلالۍ زده کوونکو ممکن تاسو د میرمن شربت ګلی د نامه سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلی نوم مو د خپلو خپلوانو او قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي، خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت ګله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنه وګول لیز د کونکو کله چې په 1971 کال له دخل سیزی په لومړی کې د هغوی پر کلی د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چورلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمشر بتکلي مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروره دې ته مجبور سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ سي او هلته کډه وکړي. شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل سول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه سول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت کولی سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په هکله یې وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چورلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1940 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1940 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو، تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کېږي. د شربت کولی هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کولی دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس خپور کړي، دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت کولی د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول سوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنه سکون کو ولوچی مخیته سکیږي. شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې شونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه واخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه و ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل، نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمنه د خپل کورنۍ څخه بهر و نورو نارنو ته خپل مخ وشي. یعنی درنو زده کوونکو، کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې د عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ شي چې شنې سترګې لري، په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو، ماکری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه مخپوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده چې دغه مهال په 1915 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلی سیری لرونکې نجلۍ وه کوم چې شنې سترګې یې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغې نجلۍ و کمرې ته کتل. دغې معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کمرې ته کتلي وه د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزو او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښت د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنې کله چې دغه عکس خپور سو نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښت په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1915 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربتګلي له پېژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېیم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 15 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1915 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربتګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په حقله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نېټه او همچنان د هغې د اوسېدلو ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو او همچنان درېیم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 15 کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربتګله د ټلویزیوني مستند فلم موضوع وه. یعنی درنو زده کوونکو، په هغه وخت کې میرمن شربتګله د ټلویزیوني مستند فلم یو موضوع یا هم بحث وو. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربتګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماش وو، په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربتګلی د لټون په حقله باندې څېړنې وسپلې ترڅو میرمن شربتګله پیدا سي او د هغې د ژوند په حقله معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټلویزیوني مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حقله معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربتګلی د یو میرمنې سره په یو مرکه کې په خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په عقلی ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای، ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربتګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا به خپریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی وو د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي، په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه وو ندی. یعنی کله چې میرمن شربتګلی دا عکس واخیستل، نو په هغه وخت کې میرمن شربتګلی کورنۍ چې کله خبر شول، نو میرمن شربتګلی ته وویل دا ښه کار نه دی چې اوس که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو، نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل لخوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، کوم چې زموږ او ستاسو نن د میرمن شربتګلی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربتګله څوک وه، چیرته زیږیدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سحری نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت کوله هغه شخص و کوم چې د خپلې سحری له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله، او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سحرو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه کومه افغان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه، په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوښ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وو. اوسېږي اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
د آزادی میلمه. السلام علیکم. د خبرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. نن مو د سترګو یو متخصص ډاکټر میلمه دی چې په خوست کې د تباوت په محل ورسره دا فکر پیدا شو چې په دې برخه کې په لوړه کچه تخصصي زده کړې وکړي، تر څو هغه تشه چې په تخصصي برخه کې د سترګو د ناروغیو د درملنې په برخه کې په خوست کې موجوده وه هغه ډکه کړي. د سترګو د درملنې په برخه کې د خپلو تجربو په زیاتېدو سره دغه راز په کابل کې د سترګو د درملنې یو روغتون هم پرانیستی دی چې اوس پر کابل سربیره د افغانستان له ټولو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورځي. نور به په خپله له ډاکټر صاحب نه واورو. ډاکټر صاحب، مننه چې نن په دې خپرونه کې زموږ میلمه یاست. که په پیل کې په خپله اورېدونکو ته خپل ځان وروپیژنئ، چیرې پیدا شوي یاست، لومړنۍ او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خوشحال، تخلص مې امان، د خوست ولایت بسمل خلا مندوزه ولسوالی قسمه کمه دنیا تسترگی را راڑی دلی دی. زمرنه از دکره می ده خوست ولایت خاری سانگ مکتب که سر ترس کل دی. بیا ورست متوسطه از دکره می پو کابل که پو خیرخانه می نکی سر ترس ولی دی. بیا بیت دوباره لیسه دوره می بیا پو خوست که ویلی ده و ده مختلف پڑاونه و چون زمون پلار وظیفه در لو ده تبدیلی دو را تبدیلی دو با بیا با کل با خوست و کل با کابل. نو لیسه دا برای می پخوست که پایتر سوالی دا. ورست دا اغینا دا کابل پانتون تک پانزی که یا وسانی کابل تک پانتون پاقی که می خپل ازاق سر تا ورست داره دی ام دی پو کچا. و بیا پا کل دوازارا و پینزم که تخصصی زاق دا پارا دا اوکراین کیف خار تا لارما بوګاموز یونیورسيټي چې یو طبي یونیورسيټي ده، هغه هلته مې خپلې تخصصي زده کړې په سترګو په بخش کې سرته ورسولې. بیا د هغې نه وروسته مې فوقي تخصصي زده کړې په هند کې سرته رسولې دي. اوس فلحال په کابل کې خپل یو شخصي روغتون لرم، د امان د سترګو روغتون، په هغې کې د سترګو د متخصص په شکل کار کوم.
ډېر ښه ډاکټر صاحب. دغه علاقه له تب سره تاسو سره کله پیدا شوله؟ معمولا خو په کوچنیوالي کې یو ماشوم ډېرې هیلې لري، وایي چې کله غټ شم غواړم چې داشم داشم. معمولا په افغانستان کې دغه طب او انجینري ډېره عام وه، د ډېرو همدغه هیله وه چې انجینر شم یا ډاکټر شم. تاسو سره دغه د طب علاقه له کوم وخته پیدا شو؟
نوري صاحب، یو خدا چې زمونږ قبلګاه چې و خپله ډاکټر و، ډاکټر امان الله نومو، هغه ډېر مشهور ډاکټر و د خوست په ولایت کې. بیا وروسته په کابل کې هغه یو نظامي ډاکټر و. نو هغې ته په لیدو به مونږ به دا تشویقېدو، زه به خپله شخصا تشویقېدم چې کاشکې زه هم یو وخت کې داسې راشي چې ډاکټر شم. بس همدا د پلار کتل و، نو چېرته چې په کورنۍ کې پلار په یو کسب یا یو فن باندې مصروفه وي، اولادونه خامخا هماغه طرف ته تمایل پیدا کوي. نو ډېر شوق زما د هماغه وخت نه د طبابت سره پیدا شوی.
داسې خوبه نه وو چې پلار مو تاسو ترغیبولی، تشویق کولی چې باید تاسو هم ډاکټر شئ؟ ځکه چې اکثرا کله چې خپله یو څوک انجینیر وي یا ډاکټر وي، معمولا خپل ماشومان هم غواړي چې همغه مسلک ته کش کوي.
ولې لږ لږ امکان لري دغه شیان پکې شریکي؟ ولې ما خپله هم دغه علاقه درلودله چې کله به ما پلار مې لیده چې مریضان ګوري او زی شفاخانه ته ځي نو ماته به دغه یو احساس پیدا کېده چې کاشکې داسې وخت راشي چې زه هم دا رقم یو ډاکټر شم. نو په همدې وجه زه ډېر تشویق کېدم د شي لپاره.
پلار ته مو کله خپله دغه علاقه اظهار کړله؟ ورته مو کله وویل چې غواړی تاسو هم ډاکټر شئ او هغه څه وخت و؟
ولې نه، ما زه چې کله دولسم ټولګي نه فارغېدم ما پلار ته وویل چې زه خو طب وایم، زه د بل شي سره خاصه علاقه نه لرم. بیا مې پلار هم ډېر خوشحاله شو، وویل چې دا خو ډېره ښه خبره چې ته زما مسلک تعقیبوې، نو د پلار تشویق هم را سره و. داسې نه وه چې یوازې زه د شي ته خوشحاله هم، پلار مې هم په دې باندې خوشحاله و چې زما دا مسلک تعقیبوې، دا خو ډېره ښه خبره ده.
د کوم شي وعده یې درسره وکړه که تر لاړ شي طب ته کامیاب شي دا شی درته اخلم یا که څنګه؟
هغه وخت خو نوري صاحب نمونږ غلطه خلک وو د دولسم ټولګي نه فارغ وو، نو دا علاقه خپله داسې یو شی و، دا تشویق خپله یو داسې یو شی و چې پلار زه تشویق کړم، لکه ماته یو هغه پیدا شو که نه چې پلار مې هم په دې باندې خوشحاله دی. دا د ما دپاره غټ شی و.
ډېر ښه. تاسو ویل چې کله مو طب ولوست بیا ولاړلی د تخصص لپاره اوکراین ته، بیا له فوق تخصص هم هند ته ولاړی. کله چې د کابل پوهنتون نه فارغ شولی کار مو هم وکړ او دغه دواړه تخصصونه په د سترګو په برخه کې مو په څومره وخت کې واخیستل؟
زه چې د کابل پوهنتون نه فارغ شوم په کال 1999 کې، تقریبا 2000 کال. په دې وخت کې زه د کابل پوهنتون د طب پوهنځي نه فارغ شوم. بیا مې درې کاله په خوست کې د یو ایم ډي ډاکټر په شکل، یعنی معالج ډاکټر په شکل، د خپل پلار سره کار وکړو. پلار مې د داخلي ډاکټر و، هغې سره مې کار وکړو. خپل کوم مشکلات مې شو هغې سره به مې حل کول. وروسته د هغې نه بیا د سترګې بخش سره زما د خاصه علاقه پیدا شوه. بیا مې پلار ته وویل چې زه غواړم چې په سترګو کې تخصص واخلم. بیا هغه وختونه ډېر داسې وختونه وو چې ډېر کوشش مو وکړو چې زه هند ته لاړ شم او پاکستان ته لاړ شم، یو ځای ته بل ځای ته تخصص واخلم یا کابل کې واخلم. خو بیا ځینې خلکو دوستانو داسې مشوره راته راکړه چې زموږ دوستانو په اوکراین کې هغه وخت هغه راغلي وو افغانستان ته، ماته بیا دا مشوره راکړه چې زه بلته درته لار جوړه کړم، تاسو کولی شئ چې په اوکراین کې دا تخصص واخلئ. مثلا هغه وه چې درې کاله یا څلور کاله بعد د فاکولټې د فراغت نه په کال 2005 کې زه لاړم اوکراین ته د تخصص دپاره، او تخصص مې بیا په اوکراین کې خلاص کړ.
بله، تاسو ویل چې په خوست کې مو کله چې کار کاوه بالاخره دغه علاقه مو دې سره پیدا شوه چې باید تاسو هم د سترګو متخصص ډاکټر شئ. علت څو؟ آیا د سترګو ناروغي هلته په خلکو کې ډېره زیاته وه چې تاسو ته درتلل د درملنې لپاره؟
بله، یو عمده علت یې همدا و چې اصلا په خوست کې هېڅ د سترګو ډاکټر وجود نه درلود، موجود نه و، او ډېر ناروغان به داسې راتلل چې د ډېر عادي مشکل نه سترګې به یې د لاسه ورکولې. نو ما دا تصمیم ونیو چې زه باید داسې یو مسلک انتخاب کړم، داسې یو مسلک غوره کړم چې هغه دلته د خلکو په درد باندې ولګېږي. د داخلي ډاکټران خو وو، ډېر ډاکټران وو، خو د سترګو ډاکټران اصلا په خوست کې هېڅ موجود نه وجود نه درلود. همدغه وجه وه چې زه تشویق شوم دې ته چې زه باید د سترګو په برخه کې تخصص واخلم.
ډېر ښه. مخکې له دې چې راشو په ټوله کې په افغانستان کې دا د سترګو د روغتیا په برخه کې عمومي وضعیت په څه ډول دی؟ تاسو باتمن واده کړی، ماشومان لرئ؟
بله، واده می کړی دی، ماشومان لرم.
څو ماشومان دي؟
نو د خدای فضل دی، بس څلور مې لورګانې دي او څلور مې زامن دي.
ماشاءالله، ډېر ښه. حتما دوی به هم درس به وایي که څنګه؟
دوی یوه لور مې ډاکټره ده، طب یې خلاص کړی دی، خو اوس فلحال متاسفانه د وطن شرایط داسې دي چې هلته نو امکانات لږ کم دي. اوس لګیا ده امتحانونه ورکوي د تخصص دپاره، نو کوشي چې همدلته یا په ترکیه کې یا کوم بل غربي هېواد کې ورته یو لاره برابره کړو تخصص دپاره. نور زامن مې دوه زامن، یو زوی مې ماسټري اخلي په بزنس ادمنستریشن کې، یو لور مې ماسټري اخلي لیسانس ختم کړو په ترکیه کې همدلته، او بل زوی مې په انجینري کې دی. نور زمان وروڼه مې واړه دي، هغه مکتبونو کې دي، لسم یولسم نه هم دا اتم صنفونو کې درسونه وایي.
ډېر ښه. تاسو تشویق چې ټولو زده کړو ته مخه کړې او هغه هم لوړو زده کړو ته، او که دوی په خپله غوښتل؟
دوی خپل هم غوښتل ولې په دې فامیل کې چې یو څوک داسې یو څوک ولري لکه مثلا پلار یې تعلیم یافته وي یا مور تعلیم یافته وي نو په هغې صورت کې ماشومان یې پخپله تشویق کېږي او دا هم تشویق کوي دا ټول شاعر زه فکر کوم پکې رول لري هم د دوی غوښتنې او تشویقونه هم زموږ تشویقونه دا ټول تشویقونه و چې دوی ټولو تعلیم ته مخه کړې ده
ډېر اعلی که راشو په ټوله کې په افغانستان کې د سترګو د روغتیایي وضعیت په برخه کې اوس وضعیت څه ډول دی کومې ناروغۍ ډېرې عام دي د سترګو په خلکو کې
په عمومي شکل سره نوري صاحب کټارک ډېر عام دی په خلکو کې کټارک یعنی د سترګو پردې چې هغه مطلق داسې یو مرض دی چې که چېرته تداوي ونه شي د ړوندوالي سبب کېږي نور خو په مختلف شکلونو سره لکه مثلا دا سپرینګ کټر دا نزلې بهر چې ورته وایي دا ډېر عام دی په هغه کې ځکه هلته د موسمونه داسې جوړ شوي دي د افغانستان چې سپرینګ کټر په کې زیات لیدل کېږي نور ډېر مرضونه مثلا ګلوکوما ډېره ده معمولا زیات خلک مونږ ته چې راځي یا ګلوکوما لري یا کټرک لري یا د سترګو سوروالي تکلیف دا سپرینګ کټر لري نور میکروبی مرضونه معمولا زیات دي د سترګو کنجکټیوایټس دا شان دي چې هوا داسې چندان جوړ نه ده هوا همیشه ککړه وي په دې وجه سره زیاتره وختونه دا میکروبی مرضونه ډېر په افغانستان کې موجود وي
د کوم عمرونو درلودونکي خلک کین په کوم عمرونو کې دغه ډېر د سترګو په ناروغي باندې اخته دي دغه تاسو د کټرک ویلې یا ځینې نورو هغه مهمو ناروغیو چې یادونه وکړه
معمولا کټرک مریضان ټول مسن خلک وي د سنونو لوړ وي دغه مریضان معمولا ډېر کټرک پیدا کوي او یو دلیل د کټرک هم همدغه سن دی اگر چې ډېر دلایل لري خو یو عمده دلیل یې سن دی چې د سن په وجه باندې کټرک پیدا کوي
اساسي
زیات مریضان مسن وي
اساسي علت څه دی اتمن دی هوا ککړتیا به هم ډېر رول لري پکې
ما مخکې ونا د هوا ککړتیا رول لري خو مثلا سترګې مې کوبي کول شي سترګې ته سوروالي ورکول شي دا خاص رول پکې نه لري عوامل ډېر زیات دي خو یو عامل د کټرک چې دی هغه سن دی د عمر په زیاتوالي سره خپل د سترګو د لینس چې دی د خپل شفافیت د لاسه ورکوي او مقدریت طرف ته ځي بلاخره انسان د وخت په تیریدو سره کوم شی چې ویني ورو د لاسه ورکوي او دی ورو راکمیږي نو زیات وختونه مونږ ته چې راځي اکثرا د سن په وجه دا کټرکتونه وي اگر چې ډېر کټرکتونه شته چې د نوزادانو سره یو ماشوم د کټرک سره یو ځای پیدا کېږي داسې کټرکتونه هم شته خو تعداد یې دومره زیات نه وي مثلا تراوماتیک کټرکتونه شته څنګه ضربه یې خوړلې وي په یو شي باندې لګېدلې وي داسې کټرکتونه شته د بعضې امراضو په نتیجه کې ځینې کټرکتونه منځ ته راځي خو معمولا زیاتره کټرکتونه چې دي هغه د سن په وجه وي
او دغه کټرکتونه علاج کېدای شي یعنی تاسو د پرده لرې کوي بیا
ولې نه سل فیصد د دې علاج کېږي مریض چې په وخت باندې اقدام وکړي تر څو هغه حالت ته ونه رسېږي چې بیخي مریض خپل دید سل فیصد د لاسه ورکړی وي سل فیصد علاج کېږي د دې لپاره مختلفې طریقې دي زموږ سره اوس خو بیخي مډرن طریقې باندې موږ دا کارونه کوو چې هغې ته فیکو ایموسیفیکیشن سرجري وایي د خاص شوا یا د الټرا وایلټ شوا په واسطه باندې یا لیزري شوا په واسطه باندې دا د سترګې کټرک ایسته کېږي بیا لینز ورته اچول کېږي بهتر دید پیدا کېږي
په افغانستان کې خو په دوبي کې لمر ډېر تیز وي دغه د لمر وړانګې هم کله کله ډېر سترګو ته ښه نه وي معمولا خلک عینکې په سترګو کوي آیا دا د لمر وړانګې په خپله څه ډول ناروغي رامنځته کوي
ولې نه ولې نه د لمر وړانګو کې یو خاصه شعاع ده چې دغه د اولتراوایلټ په نوم سره یادیږي دغه شعاع معمولا که سړی ډېر ورسره معروض وي ډېر ورسره په تماس کې همیشه دپاره د کټرک سبب هم کېدای شي د سترګې د ریټینا د خرابوالي سبب هم کېدای شي حتی د قرنیې د خرابوالي سبب هم کېدای شي د دید د کموالي او د دید د خرابوالي سبب هم کېدای شي ولې نه
تغذیه کوم رول لري د سترګو په ناروغۍ کې سمه تغذیه که څوک سمه تغذیه ونه کړي کنه
ولې نه ډېر رول لري که څوک سمه تغذیه ونه کړي د سترګو د ریټینا برخه د مکولا برخه حتی په کټرک باندې تاثیر لري یعنی سمه تغذیه یا متوازن خوراک د سترګو د روغتیا لپاره ډیر مهم دی که څوک متوازن خوراک ونه لري سمه تغذیه ونه لري هغه خامخا د سترګو ډیر مشکلات را پیدا کیږي مثلا د ریټینا د مکولا مشکل مشکلات پیدا کیږي حتی د کټرک مشکلات مخکې وي نو تغذیه ډیر رول لري
بل تا تاسو خو د دغه ناروغیو یادونه وکړلې یوې درملنه ده، بل په خپل خلک څه کولای شي، څه ډول په ساده اقدامات سره کولای شي چې د ځینو ناروغیو مخه ونیسي، او بل آیا خلک په منظم ډول د سترګو معاینه کوي، د سترګو چک کوي؟
ولا متاسفانه به وایم نوري صاحب چې په افغانستان کې یو خو دا د خلکو ناپوهي ده، خلک په دې باندې آگاهی نه لري چې د سترګو منظم چک اپ یا منظم معاینه کول څومره ګټې لري، نو خلک نه پوهېږي تر څو چې خلک سم دیدی کم شوی نه وي یا کوم مشکل ورته پیدا نه وي تر هغه ډاکټر ته مراجعه نه کوي. دا یو ډېر لوی نیمګړتیا ده زموږ په خلکو کې چې په دې باندې نه دي قدر شوي تر اوسه چې په دې باندې پوه شي چې مخکې د دې نه چې یو شی واقع شي د هغې د مخکې نه تداوي کېدای شي امکان شته، ډېر امکان شته. مثلا که چېرته یو انسان منظم چې کف ته لاړ شي د سترګو ګلوکوما ورته نه پیدا کېږي، ځکه که ګلوکوما معمولي غوندې هم پیدا شي چې ډاکټر ته لاړ شي خو هغه تشخیص کېږي، تشخیص شو هغه د تداوی لاندې نیول کېږي، بالاخره هغه ګلوکوما سترګو ته کوم خاص ضرر نه شي رسولی. که
ساده ژبه ووایي ګلوکوما څه شی ده؟
وبخې ګلوکوما د سترګو فشار پکې لوړېږي، د سترګو اعصاب یا اپټیک نرف چې دا پکې تخریب کېږي، بالاخره د سترګو دید له منځه وړي. چې دا دید له منځه تلل چې دید دا دایمي له منځه ځي، یعنی بیا بېرته نه راګرځي. دا داسې یو شی ده. زمونږ خلک معمولا ورته زیات وختو کې تورې اوبه هم وایي په عامه اصطلاح.
یعنی دا په خلکو کې ډېره زیاته ده؟
دا زمونږ په خلکو کې ډېره زیاته ده. په یعنی د کټراک نه په دویم قدم کې ګلوکوما ده.
بله، تاسو ویل چې خپل مو د سترګو د درملنې یو کلینیک هم پرانستی، کله مو دا کلینیک پرانست او علت څه و چې خپل مو په دې برخه کې دغه نوښت کار واچو؟ او حتما د دې لپاره خو به یو پانګونې ته به هم ضرورت و، که څنګه؟
بله نوري صاحب، نو کلینیک خو مونږ په کابل کې په 2011 کال کې بنیاد کېښودو، په خوشحال خان کې، خوشحال خان مینه پنځمه ناحیه کې د سیلو سره مخامخ. دلته مې یو کلینیک اول هم په کرا نیولی و، بالاخره بیا وروسته یو درې څلور کاله وروسته بیا خپل یو تعمیر جوړ کړو، ځای واخیستو، پکې بیا د امان د سترګو روغتون په نوم سره کلینیک جوړ کړو چې اوس هم په هماغه نوم باندې عمل ته چلیږي.
یوازې تاسو وایي که څوک درسره نور هم په دې کې شریک دي، د کورنۍ مثلا تاسو خپله پلار وویلې ډاکټر او پانګونه مو څومره پرې وکړله؟
نه، یوازې زه نه وم، مونږ خو څلور ورونه یو، څلور ورونه ټول په همدې کې سره شریک لای، تقریبا لکه یو فامیلي هغه دی. دا شفاخانه هم جوړه کړې ده، پلار خو اوس په حق رسېدلی دی، هغه خو نشته. د جوړولو یوه عمده وجه همدغه وه چې مونږ باید په افغانستان کې د سترګو طبابت یو مډرنایزیشن طرف ته بوزو، یعنی هغه ته شفاخانه لکه مثلا په افغانستان کې مخکنی شفاخانه د دولتي شفاخانه و د نور شفاخانه په نوم، ولې ډېر ابتدایي خدمات وړاندې کول، یعنی هغه خدمات چې باید په نور مخصوصا خاصتا زمونږ په همسایه هېوادونو کې خلکو ته وړاندې کېږي. مونږ غوښتل، مونږ ارزو دغه وه، خاصتا زما ارزو دا وه چې مونږ هم باید داسې خدمات خپلو خلکو ته وړاندې کړو چې حداقل د خپلو همسایګانو که سل فیصده د هغوی په شکل نه وي هم حداقل یو اتیا پنځه اتیا فیصده باید مونږ د دوی په شکل مډرنیزه خدمات خلکو ته وړاندې کړو. نو په دې وجه مونږ بس تشویق شو، سرمایه‌ګذاري هم پکې وکړه، او منظم ښایسته ښه ماشینان هم په هغه وخت کې راوړل چې اوس هم ورځ په ورځ دغه ماشینونه مونږ اپډیټ کوو. مونږ ښه ټکنالوژي لرو په خپل کلینیک کې، په خپل شفاخانه کې. تقریبا زمونږ شفاخانه شپږ منزله ده، په پنځه بیسوي ځمکه کې جوړه کړې ده، او په دې کې په مختلفو د سترګو په مختلفو برخو کې مختلف متخصصین اوس کار کوي. تقریبا زه درته وایم، اوس زمونږ په شفاخانه کې شپاړس نفره یا اوولس نفره د سترګو په بخش کې مختلف متخصصین کار کوي.
تاسو ویلې نوي وسایل او ټکنالوژي مو راوړې ده، د سترګو سره تړلې د ټولو ناروغیو درملنه کوي او عملیات هم سرته رسوي؟
تقریبا ډېر عملیاتونه موږ سرته رسوو، مثلا د کټاراکت عملیات په مډرن شکل سره، یعنی د فیکو په واسطه، د ګلوکوما عملیاتونه، د سترګې د شبکې عملیاتونه، د اگزایمر لیزر چې ورته وایي، د اگزایمر لیزر عملیاتونه هغه خلک چې عینکې په سترګو کوي غواړي چې عینکې په سترګو نه وي، عینکې لرې کړي، نزدیکبین هغه لرې دید خراب وي، نور کوم مشکل ونه لري، دغه عملیاتونه، نور داسې مثلا اکسترا اوکولر عملیاتونه چې عام عملیاتونه دي، مثلا سترګې کوګوالی او دا د لید عملیاتونه، دا خو ډېر عادي دي. مونږ ډېر ماډرن ماډرن عملیاتونه سر تر سو. که په مجموع کې زه ووایم نوري صاحب، مونږ تقریبا تر 50% پورې د افغانستان مریضان راکور کړي دي چې باید خارج ته لاړ نه شي. کېشي او لس 15% داسې تخنیکونه وي یا داسې هغه وي چې مونږ هلته نشو کولی، یا متخصصین نه لرو. وسایل خو په هر صورت پیدا کېدای شي، خو متخصصین د هر وسیلې دپاره، د هر مرض دپاره خپل متخصص ډاکټر په کار وي. نو دغه شیان امکان لري لږ زموږ کار کې لږ مشکل پیدا کړی وي چې لږ یو 15% مریضان مونږ نشو کور کولی. نو تقریبا د همسایاو په رابطه یا د همسایاو په حساب تقریبا مونږ 50% مرضونه یا 50% مریضان چې مختلف رقم مرضونه لري مونږ ټول د شپخانه کې راکور کړی دي.
معمولا له افغانستان نه اکثرا خلک د درملنې لپاره د چاچو وس ورسیږي هند ته ځي، یا ځینې نورو هیوادونو ته چاچو وس نه رسیږي. دا څنګه لوري پاکستان ته به ډیر زیات تلل، خو اوس که هم لارې بندې شوي دي. په داخل د افغانستان کې دغه کلینیک چې تاسو ایجاد کړی دی، تر څه حده پورې د دغه ناروغانو د تلو مخه نیولې ده، او څومره دوی لپاره د قناعت وړ دي دغه درملنه چې د تاسو کلینیک یا نور کلینیکونه چې خصوصی ایجاد سوی دی په افغانستان کې سر تر سوی؟ یعنی هغه د خلکو باور په درملنه باندې زیات شوی دی، دغه احساس مو کړی دی چې خلک ډېرې پیسې مصرفوي؟ اما ډېر ځلې موږ اورېدلي دي راپورونه مو درلودل چې سمه درملنه نه ده شوې په بهر کې.
او لکه څنګه ما مخکې عرض وکړو کنه، ما دا وایي چې تقریبا تر 50% مریضان یا مرضونه مونږ په دې خپل کلینیک کې کور کړی دي، رانغښتیم دي، یعنی نم دي پریږدي چې نور هیوادونو ته سفر وکړي. دا چې څوک ځي هغه نو د دوی خپل کار دی، ولې مونږ چاته نه وایو چې تاسو دا درملنه دلته نه کېږي، تاسو لاړ شئ. او مونږ تر اوسه پورې انشاءالله ډېر کامیابۍ روان یو، او زموږ مریضان ورځ تر بلې بیخي ډېریږي. په مونږ باندې د خلکو باور اوس بیخي زیات دی. که تاسو پوښتنه وکړئ، امان د سترګو روغتون یعنی په کابل کې څه چاته په افغانستان کې خلک پېژني، نوم لري. د ډېرو لرو لرو ولایتونو نه زموږ شفخانې ته خلک د درملنې لپاره راځي. یعنی په مونږ باندې د خلکو اعتبار اوس زیات شوی دی، ځکه زموږ خدمات چې دي معیاري خدمتونه دي، خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کوو. او 50% مریضان مونږ کنټرول کړی دي، مونږ بهر تضرورت نشته چې لاړ شي په مختلفو امراضو د سترګو کې. نو هغه بیا ځینې خلک چې ځي هغه نو د دوی خپل روي ده، شوق وي چې ځي، یا خارج ته ځي، یا هند ته ځي، یا ایران ته ځي، پاکستان، یا کوم بل ځای ته ځي. ولې مونږ چې چاته ځواب نه ورکوو چې تاسو لاړ شئ، غیر دی او څو مرضونو یا لس فیصده 15% مرضونه چې یا موږ متخصصین نه لرو، یا مثلا یا وسایل نه لرو، که دغه زموږ نه لاړ شي نور ټول مریضان مونږ کور کړي دي.
ډېر ښه. تاسو ویل چې خلک ډېر درځي، د خلکو باور په تاسو باندې زیات شوی دی. تاسو له خوست نه پیل کړی وه، نو کله چې خلک لرې ولایتونو نه راځي کابل ته، خپله هم داسې فکر کړی دی یا پلان لري چې په نورو ولایتونو کې هم همداسې کلینیکونه ایجاد کړي په تېره بیا خوست کې؟
ولې نه، دا زمونږ په لرلید کې همدغه یو شی دا هم دی چې مونږ باید دا ډول کلینیکونه په نورو ولایتونو کې هم ایجاد کړو. خو متاسفانه مشکلات زیات وی، پرسونل نه پیدا کېدل، فنی پرسونل مشکلات لږ زیات وی، او داسې ځینې مشکلاتونه، اقتصادي مشکلات، دا شیان هم کله کله د دې مخه نیسي. کنه موږ دا پلانونه لرو چې په نورو ولایتونو کې همدارنګه په خوست کې هم، خصوصا په هغه ولایاتو کې چې هلته د سترګو ډاکتران یا کم دي او یا هیڅ نشته. اوس خو په خوست کې فضل د خدای د سترګو ډاکتران شته، یو 4-5 نفره ډاکتران دي. نو مونږ اولویت یا اولیت هغه ولایتونو ته ورکوو په اول کې چې هلته د سترګو ډاکتران کم وي. نو ولې نه دا پلان مونږ لرو.
ډېر ښه. ډاکټر صاحب امان، په پای کې څه سپارښتنه خلکو ته لرئ د خپلو تجربو په اساس باندې؟ کېدای شي چې مثلا د تاسو سپارښتنې د دې سبب شي چې خلک د سترګو په برخه کې خپل روغتیا ته توجه وکړي. په تیره بیا د ماشومانو په ډېر کوچنیوالي کې کیدای شي چې د سترګو د ډېرو ناروغیو مخه ونیسي. میندې او پلارونو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
تاسو ډېر ښه شي ته اشاره وکړه او دا ډېره مهمه هم ده، خصوصا د ماشومانو په برخه کې. زما د ټولو والدینو نه د مشرانو نه تقاضا او خواهش دا ده چې خپل ماشومان دې په منظم ډول حد اقل درې میاشتې بعد، شپږ میاشتې بعد، یو کال بعد، حد اقل یو کال بعد خپل ماشومان دې سترګو کلینیک ته بیایي. ځکه که په ماشومتوب کې داسې مرضونه وي چې په ماشومتوب کې په صرف په یو جوړ عینکو باندې د هغې ټول دوي سر ته رسېږي، ولې که یو وارې هغه عمر د اوو کلو اتو کلو نه زیات شي، سترګې تنبلې خواته ځي، سترګې داسې تنبلې کېږي چې هغه بیا د تداوۍ وړ هم نه وي. نو په دې وجه سره زه د ټولو والدینو نه مې تقاضا دا ده چې خپل ماشومان دې په منظم ډول د سترګو کلینیکونو ته چې کوم ته چې لاسرسی لري هغې ته دې ورولي، تر څو هغلته یې سترګې معاینه کېږي. او ټول خلک دې هم باید حد اقل په کال کې یو ځل خپل سترګې معاینه کوي، چې د دې نه مخکې چې یو شی یو مرض پېښ شي. ډېر داسې مرضونه شته چې تداوي کېږي، امکان شته چې تداوي شي. ډېر داسې مرضونه دي چې مخکې د دې نه چې واقع شي د هغې وقایه وشي. نو ټولو خلکو نه مې خواهش دا ده چې هم خپل ماشومان او هم خپله حد اقل په کال کې یو ځل د سترګو د ډاکټر سره مشورې لپاره، که هغه که د سترګو تکلیف لري او که نه لري، دې ته دې نه پرېږدي چې زما سترګې جوړې دي. امکان لري ده ته جوړې ښکاري، په ظاهر کې ولې جوړې نه وي. نو خواهش مې هم دا ده چې د خپلو سترګو خیال وساتي.
د سترګو متخصص ډاکټر او په کابل کې د امان سترګو روغتون رئیس ډاکټر خوشال امان، ډېر زیاته مننه چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ.
ختمه زنجیرې، ختمه زنجیرې، کاشکې کاشکې تاله تاله وې. ختمه زنجیرې، ختمه زنجیرې، کاشکې کاشکې تاله تاله وې. تد ناراتلې اختر یار مې تیرا غلې وې. ختمه زنجیرې، ختمه زنجیرې، کاشکې کاشکې
چیتا پیتا